برنامه مو هم.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوی دا خبرونه د ازادي په چپو کې په دې خبرونه کې درته پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې به ز ملالی بشیر درته د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړم. لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته په چاودنه کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطر چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه. بشپړه خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټر بم په وسیله چاودنه شوې چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته د دولتي کارکونکو وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. د ښاغلي ځواک په وینا په دې پېښه کې لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي او د تلفاتو شمېر شایي نور هم زیات شي. د هلمند د والي د ویاند په وینا په ټپیانو شوي کې ملکي کسان هم شامل دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي سخت ډیر وخت ته اړتیا سته. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هو نتایجو ته تر رسیدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیر سي. خو افغان ولسمشر وویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې یې له خطر سره مخامخ وي. د یو شمیر چې خپلې ګټې په خطر کې ویني ډېرې نارې او چیغې جوړوي، خو هغه کسان چې په راتلونکي کې ګټې ویني اوسنیو ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړی مناظره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له 50 ملګرو سره د خپلو کسانو لخوا وژل شوی دی. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشینن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل
در جریان جنگ و درگیری امیر نفر
دی وایي د جګړې پر مهال دا سړی د هغو کسانو لخوا چې له ده سره تړاو لري په خپله د قاري امان په ګډون 15 کسان وژني. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او داعش ته تسلیم شوی دی. دوی میاشتې کېږي چې په درزاب او خوشتېپې ولسوالیو کې داعش او طالب جنګیالیو په خپلو کې په جګړه بوختي، او د ښاغلي خاشي په وینا د قاري امان وژل کېدل هم د دغو نښتو له لړۍ سره تړاو لري. طالبانو او داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو خبر ورکړی دی چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د عامه نظم پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا پرمخ ځي.
هغه ځینې کې د تصفیوي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لوراوشته.
شاغلی دورانی ویل چې د کندهار امنیت په نورو شاوخوا سیمو هم مثبت اغېز کولای سي. دی وایي چې دغه عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د وسلوالو فعالیتونه له منځه ولاړ سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تحصن کوونکو د خیمو ټولولو پر مهال د یوه کس د وژل کېدو په اړه پلټنې روانې دي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې یو باصلاحیته هیئت د دې پېښې په اړه پلټنې کوي. ده وویل
به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان
دی وای د افغان ولسمشر ته هدایت پر اساس یو باصلاحیت هیئت چې پکښې د لوی څارنوالي د ملي امنیت عمومي ریاست او پولیسو استاد شامل دي دا پیښه ارزوي او تحقیقات له دوو ورځو راهیسې دوام لري. د ښاغلي دانش په وینا د تحقیقاتو نتایج به له خلکو سره شریک سي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریاو اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یوه فرمان له مخې ولی عهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د 34 د 1.5 په وړاندې د تایید رای واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره او 50 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 1.5 کلن زوی محمد بن سلمان ولی عهد کړ. یوې امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرستی مرستیالی وزیر جینیټی مانفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټو ته په واشنگتن کې دا خبرې وکړې. منفرا زیاته کړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. را به شو د خبرونه موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت غواړي په څلورو برخو کې پوځي ظرفیتونه لوړ کړي. د عملیاتي ظرفیتونو لوړول، د قماندې په مشرتابه کې بهبود، د مشترک قماندې تنظیم او د افغان کمانډو دوه برابر زیاتېدل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د پراختیا او تنظیم لپاره یو پلان چمتو کړی دی. د افغان کمانډو د شمیر د دوه برابر زیاتولو خبره د روان مریض کال په لومړیو کې افغان ولسمشر وکړه. دا پلان اوس کابل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ته وړاندې کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې کابل غواړي چې دا پلان د امریکا د ستراتیژي برخه شي. واشنگتن وایي چې په 2 اونیو کې به د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. د اوس لپاره افغانستان د کمانډو یوه فرقه لري، دوه لواوې او ځانګړي خاص قطعات لري. د هوایي ځواکونو یوه لواء هم د کمانډو په خدمت کې ده چې هم هلیکوپټرې لري او هم د کشپالوتکې. د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 دی چې دا شمیر به دوه برابر شي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو بې ساري دي.
د سیمې په سطح باندې زموږ د کمانډو سره څوک سیالي نشي کولی، ځکه دوی تجربه د جنگ ډېره لري. دا اوس زموږ هر د کمانډو سرتیری کولی شي د شپې عملیات وکړي او په مختلفو په سختو شرایطو کې، په غرونو کې، خاورونو کې، ځنګلونو کې، په دښتو کې، په مشکلو حالاتو کې عملیات وکړي او ښه نتیجه هم لاسته راوړي.
تروسه دا سرګندنه ده چې د افغانستان لپاره به د امریکا په نوي ستراتیژي کې د افغان کمانډو د شمیر زیاتېدو ته اشاره وشي او کونه شي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ستراتیژي تر اعلان مخکې سر له اوسه لا په دې برخه کې کار روان دی چې د کمانډو فرقه قولي اردو ته لوړه شي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر هوګو لارنس چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او تر هغه مخکې د جورج بوش په وخت کې هم په افغانستان کې ډیپلومات پاتې شوی دی، روانه اونۍ په کابل کې وویل په پخوانیو ستراتیژیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی، خو د ټرمپ په مشرۍ نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یوه پراخ تصویر کې ګوري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ظریف نظر ته په مرکه کې وویل چې له افغان ځواکونو سره باید خامخا مرسته وشي.
اول کمکای لازم نظامی باید به قوای نظامی افغانستان عاجل صورت بگیره. در پالوی از او قوای هوایی افغانستان باید تقویه شود. از نگاه استخبارات به افغانستان کمک شود. لوجستیک قوای نظامی افغانستان باید تقویه شود.
په افغانستان که در تاریخ پوجدو که پاوس په قومی ډول او په غیر منظم ډول هر وخت خو لمړی ځل په 13مه پیړۍ کې د میرویس نیکه په زمانه کې ځواکونه د پاچا تر قماندې لاندې تنظیم شول. د هوتکیانو په زمانه کې د افغان ځواکونو شمیر نشته 290,000 ته ورسید، خو دا ځواکونه د احمدشاه بابا په زمانه کې منظم شول. داسې چې هم توپچی، هم سواره او هم د پولیسو ځواکونو قطعات جوړ شول. دغه منظم ځواک د کورونیو اختلافاتو له امله سره تیت پرک شو. بیا د امیر شېر علي خان په پاچاهۍ کې افغان ځواکونه منظم شول. د افغانستان دریم منظم پوز د عبدالرحمن خان په وخت کې تشکیل شو. تر هغه وروسته بیا دا پوز د امان الله خان تر سقوط وروسته ګډوډ شو او د محمد ظاهر شاه په زمانه کې بیرته ځواکونه تنظیم شول. په تیرو څلویښتو کلونو کې دغه ځواکونه تر ډیره په کورنیو جګړو کې ګیر پاتې شوي دي. د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په افغانستان کې د ناټو په همکارۍ نوی ځواک رامنځته شو چې اوس بیا یو پلان ورته جوړ شوی دی تر څو دومره پیاوړی شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ستونزې هوارې کړي. نظر صاحب
بله تشکر. آقای شیبر خوب مسائل اطرح کرده بودی و مسائل تاریخی را یاد کردی. تشکر از این معلوماتت. همچنان مهمانای محترم مال مورد معرفی بکنم. محترم آقای کابل تدبیر کارشناس مسائل نظامی مهمان ماستن. همچنان محترم جنرال صاحب محمد راتمنش با اون سخنگوی وزارت دفاع ملی در استودیو ما تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما بسیار زیاد تشکری میکنیم و وقتش از جایش است که از سخنگوی که با ما همیشه همکاری میکنن آقای راتمنش آقای دولت مزیری یک جان تشکری بله. که اینا هیچ وقت بسلا تلفونا را به جواب نماند.
یعنی تر دې خبرونه مخ کې هم باید دوی ته وایو چې ما او نظر صاحب هم دا خبره کوله چې دوی باید مننه وکړي.
د کنایه به دیگر سخن گویا که کتمو همکاری نمیکنه. د کنایه برشان گفتیم که یاد بگیرین دیگه وصله. اگر چطور آقای راتمنش خوش آمدین به برنامه صاحب.
زنده باشین. صحت و سلامتی شما را میخواهیم. امیدوار هستم که در پیشاپیش عید روزهای خوشی را بگذرانین و برای افغانستان آرزو داریم که یک صلح و آسودگی و وضعیتی به وجود بیایه که همه ما آنچه آرزو داریم به دست ما بیایه و مردم افغانستان موفقانه به طرف انکشاف و پیشرفت قدم بگذارند.
بله. جنرال رادمنش دا راپور موش لروسه دی افغانستان دا کماندو ځواکونو دا تشکیلات و کارونه روان شوی دی. په دې برخه کې که چرته دا ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې عملا شروع شوی دی او کنه په ابتدایي مراحل کې.
خو د افغانستان ملی اردو یو غختل ځواک سي عبارت د کماندو دی. دا په افغانستان او منطقه کې یو نخبه او پرمختلل قواوې دی سي په آینده کال کې یعنی شروع د 2018 کال کې په دې ان یو سي باید دغه قواوې لکه سي د مونږ په پلان کې وضاحت لري باید په قل اردو کې بدل شي یعنی دوه چنده شي. اما تر اوسه ځینې مقدماتي کارونه سرته رسیدلی سي د دوی تجهیزات امکانات او همدارنګه د دوی وسایط باید د خارج نه اکمال سي. پس له دغه نه مونږ دغه قل اردو لکه سي د مونږ په پلان کې سته و باید سنبال یکو سی طول عملیات پا افغانستان که ده دوی پا مات اجرا کیگی او ده مونگ ده ملی اردو او ملی پولیس ده حق زاین کسی دوی عملیات کرده لاست راوره مونگ حقا حفظ یکو او ده همیشه ده پاره حالت ده کار شرایط او ده انکشاف شرایط رامنستکو سه خدای وکیب پا افغانستان که انکشافی مسائل او انکشافی پروژه او انکشافی پلانونه پا خطوگه تطبیق شید.
تشکر. محترم آقای کابل خان تدبیر شما به استودیو ما خوش آمدین. از شما هم به عنوان مقدمه بگیریم. مقدمه آقای شیبر شنیدین. به تاریخ هم یک نگاهی انداختیم. حتی من یک قسمت از این تاریخ که از نظر میگذارانم در دوران امیر شیرعلی خان حتی 884,000 عسکر داشته یعنی اردوی ملی افغانستان. ببینیم که به یک اردوی قوی میتونیم برسیم نرسیم. آقای تدبیر نظرتان
مننه. سلام و درنخت تاسو و دی تاسی در رادیو درنو آوریدون که محترم رادمنش سیب تا زد سپیکر که همه چه پا افغانستان که دی اردو دی جوڑولو حقا اچی چه پتیر ول سکال که شروع سویدی مگه نن دی نارتو لطیری غونده بیتر دانه نپوری مگه دی منطق ترشیدلیو چه مگه باید پیو افغانی زواک باید سرمایه گزاریو که چه هغه هم د افغاني غوښتنو ځوابګوی ووسي او هم په افغانستان کې د خلکو او یا د په اسلام باندې د افغانستان د دولت د حقوق انکشافي پروژو یا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو وسیله وګرځي چې موږ په راتلونکي کې پلانونه ورته لرو. په افغانستان کې په تیرو درو پیړیو کې لکه څرنګه چې ښاغلی شیبر صاحب اشاره درلوده، موږ په افغانستان کې تیت و پرک ځواکونه درلودل او منسجم ځواکونه مو هم درلودل. کله کله داسې شوي دي چې افغانانو یو ځایي کور و سر د افغانستان اردو ته سړی ورکړی دی، لکه د امیر شېر علي خان په دوره کې چې تاسو یادونه وکړه چې د اتو سو نزاد تنظیم شوي یا ثبت شوي ځواکونه موږ درلودل چې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. اوسنی ځواک چې په افغانستان کې جوړیږي او تربیه کیږي، د هغه دپاره کوم پروګرامونه او کوم پلانونه چې د افغانستان د دفاع وزارت او یا نړیوال لري په هغه به وروستۍ خبرې وکړو په پروګرام کې. ولې زه داسې فکر کوم چې په افغاني ظرفیتونو باندې باید تکیه وشي او د افغانستان د اردو په جوړښت کې د هغو نه ګټه واخیستل شي. د افغانستان نوی نظام، د افغانستان په اصلاح باندې هغه مسؤولین چې اوس د افغانستان نظامي ځواک جوړوي، دوی باید ټول په دې باندې پوه شي چې هغه ظرفیتونه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه په سیمه کې بېساري دي، د هغو نه باید استفاده وشي او هغه ته د افغان په سترګه باید وکتل شي او د دغو ځواکونو په جوړښت کې باید د هغو نه ګټه واخیستل شي.
بله، تشکر. خب راتمن صاحب، گرچه ما از تاریخ کم صحبت کردیم، حتی آلیاد محمد که دوران زمان خان ناپلیون به زمان خان میگه که بیا ما ممرای کمک میکنیم که انگلیس ها را یک ذره بدوانیم از هندوستان و از این طرف و طرف، زمان خان قارش میگه ما تنها خودم قادر به ای هستم که انگلیس بدوانم از این طرف های چپ راست، منتها تو به ما کلانکاری نکو، حتی به ای زبان جواب میده به خلم خو. از آلو ما میگم که یک کمه که زمان حال تغییر کرده که 800,000 و 1,000,000 اسکر نی خال درون مرون و ای تیاره میارال در جای ششتن هم زده میرن نی خوسته، و از او خاطر مدرن شدن از این موضوع را از یک طرف در نظر را که بگیریم. از دیگه طرف راتمنی صاحب، در ای اواخر در 15 سال همیشه ما به شما هم تلفون کردیم، به وزیر صاحب هم، از اذاکر شما از چپ راست همیشه کمک اعاشه و واته مشکلات است. امی ناپلیون که یاد کردیم، این ناپلیون گفته صاحب که اسکر سر شکم خود را میره، یعنی اشکم اسکر باید اول سیر بکنیم از کل چیزهای اول کرده. از این خود راتمنی صاحب، این دیسپلین و اشکم سیر کردن این گپام باید از نظر گذشتانده شود. اگر این رشوت رشوت بازی و قوم قوم پرستی و یک چیز کلمه نو پیدا کردن به نام فساد و فساد بازی گپا اگه باشه، خوی اردو نش کم سر میشه و نه را رفته میتانه. سب چی میگین؟
بله، ضمن تشکر زیاد از جناب تبیر صاحب که پیرامون مسائل روشنی های بسیار خوبی انداختن، ما میخوایم که برای شما بگویم که در هر اردویی که فساد باشه، دمو فساد او غرق میشه و بالاخره تأثیراتش هم دمو سایه فساد است. ما هم با در نظر داشته همی اصل که یقینا سرباز سر شکم خود زنده است، اخیرا در وزارت دفاع هیئت‌های رهبری جدیدی که آمدند، یعنی تقریبا از 2.5 سال 3 سال تا اکنون، اینا همه کوششان فقط همی بوده که باید در مبارزه علیه فساد در اردوی ملی کار بکنند. و یقینا اردویی که به اساس انگیزه های وطن پرستی و داشتن بیز ای که اونها با افتخار از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که ای با ارزشترین پدیده برای در حیات اردو هاست و اصلا افغانستان یعنی یک جغرافیایی که مربوط اردوست، یعنی جغرافیایی که اگر در ای هر چیزی هست، سربایه اگر است، اگر خانه است، اگر بلند منزل است، اگر هر چی است، با وجود از ای که یک سرباز هیچ چیزی نداره، ولی تمام افغانستان از اوست و ای افغانستان فقط به سر سرنیزه و همو توفنگ از ای محافظه میشه. ای بزرگترین افتخار است که در زندگی برای یک سرباز میمانه و ما ای افتخار کوشش میکنیم که نگاه بکنیم. ما در اردوی ملی فعلا تصمیم ما یعنی تصمیم هیئت رهبری وزارت دفاع همیست که باید با همه پدیده های منفی جدا مبارزه شود و ما از این مبارزه خود راضی هستیم به خاطر از اینکه به بسیار اهدافی که در برابر مبارزه علیه تروریسم است ما تقریبا فائق آمدیم، ولی ای به معنای از این نیست که دیگه ما هیچ مشکلی ندارین. مشکل دارین، اینها مشکلات هم ارزیابی شده، درجه بندی شده و با در نظر داشته درجه هایش ما به هر موضوعش رسیدگی میکنین، یعنی از کوچکترینش گرفته تا بلندترینش، یعنی در مورد مشکلات مختلفی از نگاه دیسیپلین، از نگاه جرایم مختلفه، از نگاه فساد و هم از نگاه ایزی که باید یک سرباز چگونه یاشه شود، چگونه البسه شود، مهماتش، اکمالاتش، وسایتش، سلاحش، تکنولوژیش، همه اینها مجموعه هست که وزارت دفاع سر از یا شب و روز کار میکنه و ما فعلا در قرارگاه وزارت دفاع از این مشکلات ما میتونم بگویم که هیچ ندارن. اما در همو انوایرومنت یا در وضعیت ها و یا مناطقی که به شکل تاکتیکی است ممکن است که بعض مشکلاتی باشد، اما باز هم شما خبر دارین که اردوی ملی از قدمه های تاکتیکی تا قدمه های اپراتیفی و قرارگاه هایی که در وزارت دفاع و بیرون از ساحه وزارت دفاع هستن تغییرات و تبدیلی های به همی اساس به وجود آمده که خدا مهربان است و ما مصمم هستیم که با پدیده منحوس فساد که همه ما از این رنج می برین و رنج بردین و فعلا موافقت های هم به دست آوردین.
بله جنرال صاحب رادمنش مننم تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ملي دفاع په وزارت کې ځینې اهل کسانو ته کار سپارل شوی دی او د فساد په ضد مبارزه هم مخته روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې وی غونډه ته د امری خبرې ته په وی غونډه کې اشاره وکړه چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. د ولسمشر اشرف غنی دا خبرې اورو بیا به د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون د غړي صالح محمد صالح نظر واخلو چې په ټلیفون را سره یو ځای شوی دی او دته هر کله هم وایو. خو اوس به ورشو د ولسمشر نننه یو خبرو ته
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزن، بخشی که زیادترین منافعشون داینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه کنه. اگر ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد رو بیارید، اگر مصلحت میخواید باید افراد رو بیارید که زیادترین وسط دارن.
دا ولسمشر اشرف غنی خبری به سالم احمد صالح صاحب خبرونه تشرخلی تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو استاد لر ټول افغانستان ولست سلام کوم. د ښاک نشته چې رئیس جمهور بیانې دا سړي چې رئیس جمهور باید بیانې ورکړي او عمل بل څوک چې ما په ځمانه رئیس جمهور دې په وینا چې دا پنځه کاله څلور کاله زده ویناګانې اورو عمل ډېر کم دی. خبر دا وی چې واقعا کال اهل کار ته وسپارل شي د مقررین یې موږ تاسو ته معلومې دي او د بیانو وروسته راوړنه یا هغه څه چې دا وایي هغه په چوکۍ ناست هم موږ تاسو معلومې. بهتره خبره دا وی چې رئیس جمهور د ډېرو بیانو په ځای زنه داسې اقدامات کړي وي چې هغه ولس د په بیانو په تېرو بیانو باندې مې اعتماد کړی و. زما په نظر باندې د شعارونه ورکول دا غزام غولونه ده، ولس ته فریب ورکول دي. بهتره دا ده چې عمل اقدامات
صالح صاحب د ازادي په سپو کې د دې پروګرام موضوع د افغانستان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په برخه کې تاسو د ولسمشر په خبرو څه انتقاد لري؟
ګوره بهتره خبره ده، موږ دې کې شک نشته ده چې په امنیتي ځواکونو کې فساد وجود لري او دا فساد موږ نشو کولی چې د پی پی عسکر پسې وګرځو یا د سیمانصب پسې وګرځو یا د دې قراراتونه په هر کې د څېړنې لاندې ونیسو. مهم شاید شی دی په وزارت دفاع کې یو کشف دی، یو ارګان دی. که چېرته موږ د دې په ځای چې ټوله دوه لکه فوج افسر تیرو پسی و گردو بیختره داره چه دغا یو ریاست تکشب من وکه بوله شو پاکی کو سالمی کو اغا کسان چه اغا واقعا پا افغانستان پا اردو و پا نظام خفکی گی دغا پا کشب که دی پزه کو من پا دی فوت پانیدو چه من در طول اردو دپاسات مخوانی بوله
کچری حالات په ډیر رقم وی خپل قربانې څومره چې فساد په دې کې او خاص کر
په حکومت
کې پیدا کیږي یو ویل سره چې زمون کشمیر دا
بل صالح صاحب
بل خپل د خدای په قهر اختري
بل صالح صاحب صالح صاحب تاسو خبره ورسیده د امداغه خبره ستاسو چې د کشف په برخه کې ستونزې شته کنه د بل رادمنش صاحب څخه پوښتنه وکوسې دوی څه جواب تاسو ته لري جنرال صاحب
تر معلومه ده سی اوس د د د اول خبره فقط یوازې ټکنالوژي کیه مونږ همیشه د خپل دوستانو نه غوښتي دي سی باید په افغانستان کې د استخبارات او کشفي ادارو ټکنالوژي لکس لوور شي سی مونږ وکولای سو سی په ځمکه کې او په اسمان کې او په ټول هغه ځایونه کې سی هر هغه مشکلات سی رامنځته کیږي مونږ وکولای سو سی ادارې کو او د هغه مشکلات بیخی رفع کو درسته ده ځینې مشکلات د استخباراتي ادارو کې شته اما اساسا تاسو پوهیږئ چې په هر ورځ کې په سلهاوو او همدارنګه په زیات اندازه د استخباراتي هغه کړي چې په خارج کې یعنی که په منطقه کې د افغانستان پر ضد پلانونه جوړوي مونږ شنده کړی اما بیا هم مونږ غواړو چې دا ټکنالوژي دومره لوړ شي چې مونږ وکولی شو په ټولو کې د پای
جنرال صاحب یعنی له ټکنالوژي پرته لکه څرنګه چې صالح صاحب ویل نورې ستونزې نشته په کشف اداره کې
مشکلات خو استه مونږ همیشه ویل دی چې مونږ د مشکلاتو د رفع کولو په لټه کې یو همیشه کوشش کوو چې دا مشکلات د منځ لاړ شي اما تاسو پوهیږئ چې همیشه د پوستو د تغییر د ورکولو په واسه په خاطر مونږ هلې ځلې کوو او همدارنګه تاسو پوهیږئ چې اوس دنیا په ټکنالوژي کې چلیږي اما مونږ د ټکنالوژي له لارې نه لږ مشکلات لرو چې دغه مشکلات کې رفع سي مونږ سل په سلو کې خپل وظایف په ډیر ښه توګه اجرا کولای سو
بله همدې مسلې ته په همدې مسلې کې به پاتې شو رادمنیش صاحب لرستون سیمنی او سلیم احمد صالح وای چې هیڅ هم ندی شوی او مشکلات نهایت زیات دي کابل خان تدبیر تاسو څه فکر کوي
مننه زه د سپیکر کوم چې په افغانستان کې د طالب د حکومت سقوط نو ورسته مخته چې کوم نظام د جوړولو دنده په اصلاح باندې وسپارل شو بخي په هغه کې موږ طبیعي خبره ده مشکلات هم درلود په افغانستان کې هغه ډلې چې د افغانستان د نظام په مقابل کې د نظامونو په مقابل کې پخوا هم جنګېدلې وي او بیا وروسته د طالب د حاکمیت سقوط نه نظام ته داخله شوې دغه ډلې اکثریت بې بندوباره ډلې چې هیڅ تنظیم یې نه درلود هیڅ انګېزه یې نه درلوده انګېزه او د دوی نظم په دې کې و چې دوی د ډلو دپاره کار کاوه دوی د تنظیمونو دپاره کار کاوه دوی د اشخاصو افرادو دپاره کار کاوه د هغو راټولول د افغانانو د مجبوریت په لحاظ باندې بیا هغه د اردو په سختار کې تشکیله په اصلاح باندې تنظیمول او یو ځای کول دا په خپله یو مشکلزه او ډېره لویه تراژیدي وه چې موږ یې تجربه له ځان سره لرو د افغانستان اوسني نظام ته هغه څه چې په میراث باندې ورپاتې شول تېر نظام نه زه د سپیکر کوم چې ظالمانه به یک سړی ویایي چې څه نه دي شوي څه شوي دي ولې د دغو کولو دپاره اردو او د اردو جوړښت تاسو په دې باندې پوهیږئ چې اردو د انسانانو او جنګي تخنیک مجموعه ده په دغه کې انسانان خپل رول لري او اسلحې خپل رول لري هغه رول چې په انسانانو پورې مربوط ده په هغه کې انګیزه تر ټولو لومړی ده هغه څوک چې دی اردو ته استخدامیږي او دی یو مشخص جغرافیا د ساتنې د هغو د ګټو او په هغه کې د موجودو انسانانو د ګټو او د هغو د سر نه د دفاع کولو وظیفه چې ورته سپارل کیږي دی باید لومړنۍ خبره تر ټولو داده چې دی باید انګیزه دي ولري چې د هغې جغرافیا دپاره د هغې د ساتنې دپاره خپل مکلفیت احساس کړي یو خبره دومره خبره هغه اصلها او تخنیک چې د دپو کې ورکول کیږي دی په هغه باندې باید پوه صلاحیت ولري دی باید د استعداد ولري چې هغه تخنیک چې د دپو کې ورکول کیږي د هغه استفاده وکولای شي دریمه خبره د دوی په منځ کې د تعلیم او تربیه خبره ده چې تعلیم او تربیه په اردو کې د اردو د جوړښت لپاره تر ټولو اساسي ټکی ده. دغه تعلیم او تربیه باید په هغه روحیه باندې تطور کړل شي چې د جغرافیا د ساتنې ضرورت ایجابوي. او څلورمه خبره د سوق ادارې خبره ده. سوق اداره باید هغه څوک وکړي چې پخوای په اصلاح باندې جنګي ماموریتونه کړي، هغه یې په مخ بیولي او د هغو توانمندي ولري. دلته موږ په یو تشتت کې د اردو د جوړولو اقدام وکړ چې عسکر جنرال نه پیژنم، جنرال عسکر نه پیژنم. په هغه ابتدا کې که زه یوه جالبه خبره درته وکړم، د تاسو بدپاره به هم جالبه وي. زه تصادفاً ریاست خریداري د وزارت دفاع ته ولاړم چې د خواجه مغرب سیمه کې موقعیت لري. هلته ولاړم، دوه کسه عسکر په هغه کټاره باندې چې په زینه باندې جوړه شوې وه په هغې باندې پښې اړولې وې او پرې ناست و. یو تورن جنرال له پورته نه راکته شه. کله چې هغه راکته شه، نه دا تورن جنرال د دې ضرورت محسوس کړي چې د عسکر باید ما ته احترام کړی وای، او نه د عسکرو دا وویل چې دغه تورن جنرال د احترام وړ و، موږ باید پورته شوي وای. دوی هم چندان چورت پکې ونه وای او هغه هم د دې خواهش نه درلود. د دغو د دغسې یو میراث سره او د دغسې یو میراث سره کله چې څوک راغلي، هغه اردو یې د خپل غصب صاحب لله، د هغه ځمکې توضیح کړي، هغه یې په خپل سر باندې وویشلې، هغه اصلا د فساد موضوع له هماغه ځای نه راشروع سوه. د وزارت دفاع جایدادونه خرڅ سو او غصب سو. د وزارت دفاع په جایدادونو کې خپل سر آبادۍ وشوې. هغه د یو استلام چې د ورکولو باندې یو چاته د ملکیت په حیث باندې ورکړ سي، حال دا چې دا د افغانانو ملکیت و، دا د وزارت دفاع ملکیت و. دغو ټولو مسلو او هغه څوک چې د سوق و ادارې دپاره او یا د دې اردو د رهبري دپاره توجب سوي وو، هغه داسې اشخاص وو چې هغه مکتبي نه وو، هغه د خرپ و ترپ په جنګ باندې بلد وو، نور
ځان
دپاره هغه د افغانستان د دولت مال وو او یا د افغانستان د خلکو مال وو، د ځان دپاره هغه غنیمت باله او هغه یې په جیب کې اچاو. دغه شی موږ ډېر متضرر کړي یو. دغه د فساد موضوع له همغې نقطې نه پیدا ده چې له دغه سره مبارزه کول یقینا اسانه کار نه ده. دا به زبانګیري، دا به وخت ونیسي او دا به
بله کابل خان تدبیر. تشکر. شما به یک نقطه بسیار زیاد مهم اشاره کردین، اون مسئله دیسپلین است و مکلفیت است و از این قبیل مسائل. دیسپلین ما هم مراعات بکنیم، یک ذره میمانای ما که کمتر کمتر صحبت بکنه که برکلگی کمک نوبت برسه. ما اردو رو نمی از اردو نیستیم، اونتا شوخی هم میکنیم در این ماه رمضان خیر باشه. آله موضوع بحث ما قسمی که بر شما در میان گذاشتیم، پلان وسیع امنیتی افغانستان و همکاری های ملی و بین المللی گفتیم.
بله.
یعنی از یک طرف یک نیت خوب در بین است تا که همکاری داخلی در داخل از طرف تمام جناح نباشه، این کار به جای نمیرسه. و از طرف دیگه جامعه بین المللی هم که وقت کمکاش میایه، اونام کمکای خود باید ادامه بده. دوم، اونام میخواین مطمئن شون که امی کمکا در مجایش میرسه. از این خاطر حال نوبت دیسپلین شنوانده های محترم ماست که دیسپلین مراعات میکنیم، به شنوانده های عزیز ما نوبت میدیم. شنوانده های محترم، شما انتقادات خواهی نمیمان های ما به زبان آوردن، آجی سب مخصوصا بسیار جد انتقاد کردن. شما راه های حل اگر پیشنهاد بکنید، چی باید شوه که اردوی ما و قوای امنیتی ما، استخبارات ما قوی شوه که تا افغانستان بخیر از این جنجالا زودتر خلاص شوه؟ اول ببخشید، اول یک دیسپلین خود خراب کنیم، اول یک اعلانک نمیدیم،
یک اعلانک
خود میگیریم، بعد از او بشنونده.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
خب شماره های تلفون ما یک بار اعلان میکنم براتون، 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، در دیل پرسه غوریدون که پلان که پات نشیم در شمیره هم دقه دی وار بشو تلفون تا میره بانیو که یاساری بسپوک پروگرام.
بله بفهمم.
بله سلام علیکم زنیلا زیر زبرورت خواه ان زنګ ولې دې ماته دغه جندار صاحب دغه یو پښتنه یو سوال ځنی کوم چې دغه مات خبره ماته شخصا دا سوال پیدا شوی دی. خپل نه دغه پرمختللي هوادو د خارجي جنرالان دلته سر په افغانستان کې بيخي ډېر علما وري د فداسي هغه فداسي وجه کې په دغه نورو افسرانو خورزادتانو په دې کې بغیر سره دغه چاته معلومې دی نه چې وس جنرال کم یو دی افسر کم یو دی ضابط کم یو دی سرباز کم یو دی او دغه زمر د هوا جنرالان چې دي چې داسي جنرال چې بيخي بي کیفیت جنرال او خصوصا د عموما نشه یو نیم شایع مده چې ټول ته خو شخه خلک په خپل شدې سي دي هغه خلک په خپل دا یو نیم چې دي دا جنرالان چې دي خې به خې دغه پر کم ته د سرپیاز سرباز کیفیت نه چې په خپل پد سم یو لاس متر مخسور تروان لاس شات روان بیا دې راشو کې بیا دې څه کې بیا دې دغه مغرورت زوان د افغانستان په خاله د افغانستان په خرو کې وایست دا یو سواد ماده د جنرال صاحب نور وخت نه نه
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم پلان کړ سره ده د سکایپ لاله را سره وصل شو دی مهرباني وکړئ ازادې سپورت پروګرام
بله به فهمه بله سکایپ صحبت کنین
بله صدای ما را میشنوید آقای نظر
بله میشنویم بله به
فهمه سلام خدمت شما آقای نظر و شبرت و مهمانان شما ما کریم و تندوس از ولایت المن لشکرگاه با شما تماشا دیم
بله و تندوس به فهمه
ببینین آقای نظر متاسفانه همین ساعت 12 بجه دمی مقابل کابل بانک که یک امری انتحاری منصرف هم شده که بالای اسکرهای وردوی ملی که اینجا میخواست ماش خود بگیره بالا واقعا بسیار دل آدم از این زندگی سیاه شده که واقعا آدم میگه کاش که کاش من اونجا میمردم یه حال سر نمیدیدم که سر یک طرف بود پای دیگه طرف بود خون به تمام جای گرفته بود کلش اسکرهای وردو بود یعنی چندمین بار چهارمین بار است که دمی اینجا منصرف انتحاری میشه استخبارات ما بسیار به حد ضعیف است آقای نظر بسیار ضعیف است نتونست کابینت بگیره باور بکنن که بسیار به حد استخبارات ضعیف شده حتی این چندمین بار است باور کنن اگر در این قسمت یک والی یا رئیس جمهور بیاید تمام سرکار را بند میکنن هیچ کس اجازه نمیده ولی از کارهای اردو که میاد امنیت نار نمیگیره چندمین بار که اینا بچه‌ها شهید میشن من نمیفهمم که مسئولیت این به دوش کیست این چهارمین بار است این قسمت در این پیش کابل بانک امی از کارا کشته میشه شهید میشه اطفال خود شهید میشن یعنی هیچ کس مسئولیت نمیگیره دغه مرد مهمانان شما میگن که یی خود از یک مسئولیت بسیار خطیر نیست بس کی جوابگوی زی باشه کمی قدر انسان ها هم از کرای ورده بیچاره شهید میشن به خاطر که ماش خود میگرفتن طرف در نزدیکی خانه خود میرفتن اینا رو شهید کردن اینا زا یک پورتا بود اکثر پای
طرف بود
مهمه مسئله تو مشاره وکړه یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی مهرباني وکي ازری سپورت پروگرام
بله
توخین د زابل ولایت شګیل
ولسوالۍ توخی صاحب خبرونه ته شرغلی په دې هیله باندې چې د یو طرف د وی خوا طرفداري ونه کوي او د سه به طرفه سوال وکړي لکه د نور اوریدونکو غوندي مهرباني
بس لته څنګه د هیله لرو چې د یو طرف طرفداري ونه کوي تاسو هم باید د جرنالیزم اصول مراعات کړئ مننه تشکر ما دا نظر ده چې باید په افغانستان کې هر شی پر قانون برابر وي ل رادیو بیا تر ملی اردو بیا تر ټول شان باید قوانین مراعات کړي خو البته موږ ملی اردو یو داسې اردو ده چې هغه منظمه اردو ده له هغه څخه موږ دا هیله لرو چې موږ د خلکو زړه ورنږدې کړي خو زه به تاسو ته یو بېلګه ووایم زموږ په شاجوي په ولسوالۍ کې د ملي اردو ټانګ ریو په ټانګ کې یو غټې غټې ډبرې ورسره وي چې موټر به مخته شي هغه به چابک نه ولاړې بدا به پر داسې شو وویستئ زما زغ ټول ولسوالۍ اروي ولداز خو اردو ځکه به موږ څه تقاضا ولرو نو دا خو نه دي روزل شوي نه دي باید دوی په قوانینو باندې وروزل شي او دوی د ملت زړه ورونه شي کله چې ملت او حکومت یو د بل باور نه کول کوي دا حکومت نه حکومت کېدای شي نه دا اردو ته موږ اردو ویلای شو نو دا زما دې طرفه نظر و چې دا طرفه بولي نور نو زما غږ ټول خلک اري که ما طرفداري کړې وه که نه وکړي
مننه یو بل اورېدونکی به هم راواخلو مهرباني وکړئ ازادې سپورت پروګرام دی بلے
السلام علیکم
وعلیکم السلام مہربانی
دا زادر اڑو دکنه
بلے
ما دا خبر کولا چې دا کوم تاسو د پښتاد باندې خبر روانه ده کنه
تاسو له څنګه خپل رادیو ټیټه کې تاسو اواز سم نه اوریدل
کې نکاس میکنه صدا به فهمه
اغه دا خبره مې کولا چې تاسو د کوم پښتاد باندې خبره روانه ده دا پښتاد تاسو اول دا خبره ده کنه چې کوم جنرالان او رادوالان مهم خبره جنرالان وته ده اوس نو کمانډان سره خبره وشي او وکړي چې دا دمر دوم دوم روانه اکار پوښتنه کوي کنه نو موږ دا خبره کوله چې تاسو که چېرته د افغانستان ملي دود مضبوطول غواړئ، او مهم خبره هغې نه مهم خبره دا جنرالان کې فساد دی.
مننه ستاسو سوال بل هغه سره شریک کړه، میلمنو سره شریک کړه، ل اوریدونکو مننه کو نظر سره میلمنو ته به مخه.
بله بله آقای راتمنش، فکر میکنیم سری سوالا متوجه شماست، اگر کوتاه کوتاه جواب بدین که به میهمانای دیگر هم نوبت برسه، بفرمایید.
خب در مورد گفته های امین الله ظهیر که گفت که جنرالا به پشت خود چقدر موتر و چقدر وسایل میگردن، خود ده هغه سوال په مورید کې باید داسې ووایم چې اوس په ملي اردو کې یو قانون او پالیسی رامنځته شوی دی چې استر جنرال، دګر جنرال، ترج جنرال او برج جنرال څومره واسطه ورسره یي، او په دغه واسطه کې وضاحت لري چې کوم نفر کولای سي چې دغه نه استفاده وکړي، یعنی تعداد د وسایط ورته په جوته توګه معلومه ده. سه اوس دا مشکلات حل شوی دی، او په اردو کې کله چې مثلا په محاربه کې یا په وضعیت د محاربه تاکتیکی رفتار کې خلق فکر کوي چې یو نفر جنرال ده کې او لس موتر د پسې روانه ده، نه، هغه د محاربه یا د وضعیت د کنټرولولو لپاره یا گزمه یا یو چکپان په یو ځای کې زای په ځای کېږي، او رشته هم دوی سره مثلا لس موتر یا شل موتر ورزی. دا موضوع اوس په اردو کې قطعا په نظر کې نیول شوی دی، او مونږ پکې مشکلات نه لرو، او اوس سزه یو جنرالم یو موتر لرم و بس. در مورد او برادری که گفت در لشکرگاه موتربم تعداد زیادی از اردو را شهید ساخته، یقینا که ما در افغانستان میدانیم که استخبارات منطقه با تروریستا و قاچاقبرای معادن و مواد مخدر و قاچاقبران انسان کوشش میکنن که همیشه جنگ در افغانستان وجود داشته باشه تا اینکه اینا به همو هدف اقتصادی خود برسن. ممکن است همی که انتحار کرده و یا انتحاری را انجام داده ای به یک مقدار پیسه ای انجام شده که استخبارات منطقه همیشه بر علیه این روهای دفاعی افغانستان و امنیتی افغانستان ایر سازمان دیه میکنن، اما تا جایی که ارتباط داره باید که در اونجا کشف و استخبارات منطقه در مورد متوجه میبود. یقینا این مشکلات وجود داره و این کوتاهیست که باید این تجربه برای اهداف آینده و فعالیت های آینده یک تجربه خوبی باشه که تکرار ازی باعث شرمساری تمام نهادهایی که به استخبارات کار میکنن نشود. به هر صورت توخی صاحب در زابل نظر یه داده سی باید طول مسائل قانونی او ملی اردو که هم منظم و اوسیگی دمونگ ملی اردو اوست به افغانستان که یقینا سی در قانون سرسام اخپل وظایف اجراکیه، او مونگ همیشه کوشش که اوسی تکی پا تکی طول قوانین در افغانستان، قوانین در افغانستان در حفظ او تحفظ او در طول کنوانسیونون که سی پا جهان که در ملل متحد تر رهبری لانده قبول سوی او خلکو تا به حیث قانون تبدیل سویده، مونگ هم په نظر که ونیسو او امید لروسی ده دقیق قانون ده په نظر که نیولو ده مونگ وطن او ده مونگ طول اجتماعی ده ملی اردو پا موت وساطل سی. او برادر دیگه که گفت که جنرالا فساد میکنن، باید برای از او برادر بگویم که فساد به افغانستان وجود داشته و فعلا هم هست، ولی نمیشه که ما ایره مشخص بسازیم که کی فساد میکنه. فساد درست است، وجود داره، ولی در برابر فساد آنچه که مسئولیت و رسالت نیروهای دفاعی افغانستان هستند و نیروهای امنیتی افغانستان هستند. شعار ما و هدف ما ای هست که فساد در افغانستان گم شود و یقینا که ما به یقین هستیم که با فساد نه وطن جور میشه، نه اردو جور میشه و نه هم اهدافی که شریفانه هست و در افغانستان باید مردم را ما به سرمنزل مقصود و به انکشاف و ترقی برسانیم، به این هدف هم امکان نداره. ولی تصمیم دولت ما، تصمیم هیئت رهبری وزارت دفاع ما ای هست که همی شعارهایی که ما دادین جامعه عمل بپوشد و ایر ما مطمئن هستیم که هر چیز اگر در لفافه شعار بمانه او به هیچ هم نمیارزه. بنابراین ما ایر از لفافه کشیدیم، اکنون ارگانهای عدلی و قضایی ما در برابر همه مسائل آنچه که قانون برشان اجازه میته در تحریک دوسی هایی که از گونه های مثلا فساد و دیگه جرایم هست، کوششان همیست که افغانستان به سرمنزل مقصود برسه و راه اصولی و قانونی برای همه مردم که او راه سعادت و راه پیشرفتی افغانستان هست هموار شود و ای امید ماست. و برالویزی که امید ما هست، ما تصمیم داریم که به این هدف خود موفقانه نائل شویم.
بله آجی صاحب محترم، آجی صالح محمد صالح صاحب، شما چی میگین صاحب؟ شنیدین شنونده عزیز انتقادات شنیدین صاحب؟ جواب شما را بگیریم باز آقای تدبیر.
بله یو خو سوال جواب به یو قصه کهون دی روزه در قصه میشو کهون مستقیم و مازم سوال جواب تا گوره من قصه تا ویو چه هر تا سم دی خوسم ندی پده تاسم پویگی چه آم پویگو سر خبر داره که من کشفی ارگانون پاس لا و در قانون مطابق هم کلا فساد رکیگی من در دغس وقتی عملات و مخنیوله شو من یو پاک و سالم اردو لرله شو او که چیر تی فساد پا دی رقمی که من یو چی نوی تکنالوژی و در تکنالوژی من واقع پا شرمونو بیو شرمو افغانستان که او را در تیرو تان پا تیگی زی تیرو تان یوزه که تیر تیل خطی باستا تان روانده دیت تکنولوژی ته څه ضرورت دی؟ د ټول مرمۍ راوځي خطيږي به ته دیت تکنولوژی ته څه ضرورت دی؟ یو عاشق خطيږي به ته موټر کې باري کې بار دیت تکنولوژی ته ځای ته ګوري هغه څه دي چې موږ نشو کولای چې د دروغ او چې د پاتې خبرې خلکو ته وړاندې کوو. موږ د اردو زموږ اردو د موږ د نظام خلک موږ ته خپکی وو څومره چې اردو کې څه منصب دي که هغه جنرالان دي که هغه عسکر دي دا زموږ غرونه دي زموږ سر موجود دي او زموږ افتخارات دي. ولې هغه څه چې قانون اجابه موږ که چېرته موږ د افغانستان د راتلونکي د بهبود دپاره یو ښه اردو ولرو موږ باید فساد وکړو. فساد وجود لري او فساد په کوم دې ورکوي؟ فساد په دې ونه ده کوي چې وکیل لاړ شي او یا وزیر دفاع لاړ شي او اشپزخانه وګوري. فساد په دې وکړو کېږي هغه ارګان چې د فساد د پاره معاش اخلي امکانات مصرفوي هغه ټول شي فساد ورکی ځکه هغه په دې اردو کې رک رک کې نه وتی دي هغه لکه درګونو غوندې په ټولو عصبو پوستو کې وجود لري. که چېرته زمون کشفي ارګانونه پاک شي سالم شي او په وطن مهین خلک مقرر شي زه مطمئن یم چې یو طرف ته به یو ښه پاک او سالمه اردو ولرو بل به موږ دستاور ولرو. ورځ پورځ که تاسې هغه ناامنه ساحو ته لاړ شئ اول ته وګورئ که تاسې د اردو هر سلا هر مهمات اوله پتلون هر یو بوټ هلته په هغه بازار کې نه خرڅې ته راځي ما د چوک کې جام کوي وروره دا خو ټکنالوژي خبره نه ده. دا خو ډیپونه مال وځي نو دا خو یو پیرهدار خبره دا خو د کشفي ارګان خبره.
بله صالح صاحب مننه. صالح صاحب
نور مخ نلیسم تر څو پورې چې په افغانستان کې کشفي او استخباراتي ارګانونه پاتې نوي او دا واقعا هغه کار چې دوی ته ورپغاړه ده دوی په ماش خوري او دوی دغه ماش ځان ته حلال کړی نوي اردو بیچارهګانو جنرالانو پسې زه فکر کوم ډېر څه به ونه کړی شو چې په فساد کې لاسته راوړلو لري
بله مننه. تدبیر صاحب ستاسو نظر به هم واخلو. صالح محمد صالح صاحب بیا هم تقریبا ډیر انتقادي وو او ویلې چې فرضاً حتی بوټونه او کمربندونه او د اردو جامع هم خرڅی شي او مرمۍ هم خرڅی شي. ستاسو نظر به واخلو او بیا به راشو د موضوع دی اړخ ته شي. نړیوال د افغانستان له اردو سره څنګه مرسته کوي دغه موضوع لا تر اوسه پورې پاتې ده. تدبیر صاحب
منن شي بس اصلا په ځینو مسایلو کې زه له محترم صالح صاحب سره موافق یم، خو دی اشاره دې ته کوي چې دغه یو څه موجود دي. ولې موجود دي په دې باندې خبره نه کېږي. یقین سره موږ د افغانستان د دولت ساختار په ټوله کې هغه بیا جوړونې ته ضرورت لري، اړتیا یې دا ده چې هغه باید بسازي شي. په دغه نظامي سکتور کې خصوصا دلته باید د سیاسي ولکه د افغانستان په اردو باندې او په استخباراتي ادارو باندې له منځه یوړل شي. د افغانستان اردو چې تقریبا د اسلام خوا روان ده او خصوصا د افغانستان کشتي اورګارونه، دا باید د سیاسي ډلو له منګولو نه راوایستل شي. تر اوسه پورې تاسې په جریان کې یاستئ چې په افغانستان کې هغه پخواني سیاسي ډلې تر ډېره بریده پورې هغه جنګي ډلې چې په تېر 25 کال کې په افغانستان کې په جنګونو کې ښکېل دي، هغه په لویه پیمانه خپل مال لري د افغانستان په استخباراتي تشکیلاتو کې. د دوی نه د دوی له ولکې نه د دغو ادارو ایستل او د یو افغان په حیث باندې هر څوک حق لري چې کار وکړي په دې کې شک نسته. ولې دغه ادارې وړتیا ته ضرورت لري، دا ادارې پاکۍ ته ضرورت لري، دا ادارې تعهد ته ضرورت لري او دا ادارې افغاني بدن ته ضرورت لري. موږ باید اول د افغانستان سیاسي نظامي سکتور له سیاست او له سیاسونو نه او له سیاسي ډلو نه پاک کړو. هغه باید یو ملي افغاني سکتور واوسي نظامي چې د افغانستان ګټې ورته لومړیتوب ولري. په یقین سره مشکلات موجود دي. د دغو مشکلاتو سره دا نن چې موږ ګورو تاسې د افغانستان دا موږ تاسې د میډیا په حیث باندې د افغانستان پرونی د ملي دفاع وزارت د سخنګوی دفتر او نننۍ مقایسه کوي، له دغه نه یو څه معلومیږي چې اصلاحات را روان دي. مسلکي خلک ځای پر ځای کیږي، د دې هڅه کیږي چې مسلکي خلک ځای پر ځای شي. یو مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور د تجهیز مسله د لومړي ځل لپاره په تیر ولس کال کې د ناټو په تیره غونډه کې موږ د لومړي ځل لپاره هغه دقیقه طرح کړه. هغه دا چې په افغانانو باید سرمایه گذاري وشي، افغانان باید تجهیز شي، افغانانو ته باید تعلیم او تربیه دقیقه ورکړ شي. په تیرو ولس کلنه دوره کې د افغانستان د تعلیم او تربیې اداره صرف د دې لپاره استعمال شوې ده چې یو چا دپاره د تېښتې زمینه وه، د یو برس په حیث باندې یو هېواد ته معرفي سوی، همالته پاتې سوی، بېرته افغانستان ته نه ده راګرځېدلی. د موږ مشکلات هغه څه چې دوستانو وویل په استخباراتي ادارو کې واقعا موږ مشکلات لرو. هغه اصلاح ته ضرورت لري او په دغه اصلاح کې افغانان باید یو مشترک غږ ولري. دا په تقسیم باندې نشي کېدی، اصلاح په تقسیم قطعا نشي راوړل کېدی. که تاسې د افغانستان د دولت مردانو له خولې نه چې هغلته څوک د یوه شخص په پاتې کېدو او بلې په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا موږ بېرته مناجاتو ته بیایي، دا موږ تقسیم ته بیایي. موږ باید د دې هڅه وکړو چې د افغانستان نظامي سکتور له تقسیم نه جدا او مبرا وساتو او د هغه دپاره وړ افغانان استخدام کړو، اول ته پکې ځای په ځای کړو. موز د سپیکر کوم از ډیر انتقادانه برخورد د افغانستان نظامي سکتور سره په دې خاطر باندې نه کومه چې له یوې خوا افغانستان په ډیر حساس پړاو کې ده، له بلې خوا موږ اخلاقا حق نه لرو.
تدبیر سه بسیار خوب یاد کرده نمی موضوع را. ما مارزوی مازی پروگرامیست که فکرهای نو هر کس شنوانده ما نظرهای نو ارائه بکن تا که روز به روز خوبتر شده بره. حالا بیاییم در موضوع کمک های بین المللی سب آقای تدبیر آقای راتمنی سب، ما میخوایم یک مثال بیارم از ترکیه برتان روی ازو گپ بزنیم. یعنی حالا وقتش نرسیده که ما هم مثل ترکیه به طور مثال از کمک های بین المللی، مثلا به ما میگن هلیکوپتر میتیم یا مثلا میگن به تو طیاره جت میتیم یا میگه کلاشونکوف میتیم یا از این قبیل مسائل، ترکیه میگه سیس ما این قطعه از تو میخرم، منتها یعنی یک قسمت 30% از این باید در ترکیه تولید بکنین، یعنی در اینجا فابریکه بسازین یا اینجا اتر کنین یا اتر. آله وقتش نرسته که ترکیه هم آستاسته حداقل یک قسمت از سلاح خود عطا گلوله یا یک چیزای خود کوشش بکنه که خودش در افغانستان هم تولید بکنه، یا سرمایه گذاری های شخصی را تشویق بکنن که حداقل گلوله را خود ما بسازیم. یعنی امو کمکارا که قرارداد امضا میکنه شرط بانن که مثلا قسمی که میگن پیلوتای ما را برسانین، امی اسلحه سازی را حداقل یک تفنگچه سازی را یاد بگیریم، نه یک فابریکه خود داشته باشیم. یک روز خونه میشه که کل دنیا بر ما سلاح نته، باز خود ما به تفنگچه بانیم. راتمنی سیب در قراردادها اتو فکرام صحبت میشه نمیشه سیب؟
شما بسیار خوب میدانین که جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان همیشه روی این مسائل تاکید دارند، ولی این زیادتر به منابع اقتصادی و دیپلماتیک ارتباط میگیره و یقینا که وزارت دفاع هم به این نظر هست که در بعضی مسائل باید خودکفا شود. ما همین اکنون یک ورکشاپ مرکزی داریم که در این ورکشاپ مرکزی سلاح‌های مختلفه ما، مثلا توپای دی سی، مثلا توپای 82، راکت ها، توفنگ های مختلفه و همچنان وسایط مختلفه مثل تانک ها، مثلا رنجر ها، هامبی ها و اینا در افغانستان ای ترمیم میشه و ما یقینا از این راضی هستیم. اما همونطور که شما گفتین، یقینا این در شرایط میشه که افغانستان از نگاه صلح و امنیت کمک با پای ساد شده و قوام پیدا بکنه و همی تجارت های ما که با کشورهای خارجی انجام میتین نوعی با مو سرمایه و یا وضعیتی باشه که اقتصاد کشور ما او را اجازه میده. و ما کاملا به این موافق هستم که اگر کشورها برای ما سلاح و وسایط را صادر میکنن، باید یک بخش از این را طوری بسازن که ما در افغانستان بتوانیم تولید بکنیم. مثلا از جمله مرمی هایی که مورد ضرورت سلاح و تانک ها و توپ هایی که اونها در مبارزه علیه تروریست ها فعالیت میکنن در افغانستان ساخته شده، ای یک نظر بسیار خوبی هست و وزارت دفاع هم به این نظر هست. اما تا جایی که برای ما ارتباط داشته، ما فقط اینقدر کردیم که مثلا وسایط زمینی سلاح ها و یا در افغانستان فعلا ترمیم میشه، اما در قسمت ورکشاپ های هوایی فعلا ما یک ورکشاپ بسیار خوبی در مرکز افغانستان داریم که هلیکوپترهای ما را ترمیم میکنه، ولی ترمیم های اساسی به کشورهایی که ما با او روابط از نگاه نظامی داریم در اوج میره، مثلا در چک و همچنان.
بله فامیده شد راتمنسیب. آقای تدبیرم در تا خبرها را نظر شبیریم. آقای کابل خان تدبیر، شما چه فکر میکنین؟ یعنی آل امکانات ما بسیار ضیق است، ممکن نیست، اما پلانا که در نظر گرفته میشه حداقل خودکفاشتن، البته 10 سال آینده آدم باید در نظر بگیره، کل چیز نمیگیم که سبا جور کنین، حداقل دریشی خود ما بدوزیم، یا مثلا بوتای خود ما جور کنیم، یا همی مسائل است. بیار از نقطه نظر شما که متخصص مسائل نظامی هستین، در صحبت ها، در قرارداد ها، این چیزا اگر در نظر گرفته شوه چطور خواهد شد؟ ما خو ژورنالیست هستیم، نمیفهمیم میگه پارسه.
نظر صاحب لطف کردین، بسیار زیاد تشکر. نظریات شما واقعا از اونجا چیزی که میتونین، اون نظریاتی که ما همیشه تعقیب کردیم، نظریات شما بسیار سازنده است، تشکر میکنیم از این نظرتان. ببینین، ما در طول تاریخ همین چیزا را داشتیم. ما خود ما مرمی می ساختیم، ما خود ما فابریکای حربی داشتیم، بلکه 3 فابریکای حربی داشتیم بدون ورکشاپ های هوایی که اکثریت ما را با خود ما انجام می دادیم. اکثریت اسلحه‌هایی که تخریب می شد خود ما ترمیم می کردیم. موضوع اساسی، چون ما وقت ضایع کردیم، یعنی 17 سال از پیش ما ضایع شده، رئیس جمهور افغانستان به یک موضوع بسیار خوب متوجه شده که شما همی دارد اشاره داشتین. موضوع اشاره رئیس جمهور افغانستان و توجهش به این که اولا مواد خوراکی ما را که ما برای اردوهای خود میتیم اونما را باید افغانی بسازیم. مثلا ما در افغانستان میوه داریم، اگر ما سردخانه داشته باشیم، ما ضرورت به این نداریم که ما کینو و کله پاکستانی را وارد کنیم و به اساکر خود بدیم که خطرناک هم است. به یقین ما اول باید به ریشش توجه بکنیم. ما داشتیم سابق امانت خانه داشتیم، جنرال صاحب دفالوی ما شیسته و اونا اردوی خود تا حد اکمال میکردن. یک فابریکه رختسازی بسیار زیاد سرمایه گذاری ضرورت نداره و میشد که در نمی 17 ساله نمی کار شد. مثلا ما سابق فابریکه بوت ملی داشتیم که اکثریت بوت های اردوی مره و پلیس مره تامین میکردن و میدادن برشان، در قرارداد برنده میشدن، میدادن بر افغانستان. از اینمی مسائل اگر ما شروع کنیم، آیسته آیسته مرمی ساختن گفته شما و بعد از او مرمی کلان ساختن و ترمیم وسایط و وسایل، ما در افغانستان یک بدبختی که داشتیم متاسفانه بین شرق و غرب همیش ما در بین اردوی ما امو ترانسفر ټکنالوژي ای به شکل هانی صورت گرفته بدون از اینکه ما یک چیز نوی را بسازیم از سابقش یا از کنش استفاده بکنیم ما یک دفعه کنه را آرام میکنیم وسو مندازیم باز یک چیز نوی که استعمالش هم دقیق نمیفهمیم سر ازو شروع میکنیم. موضوع اساسی است که ما از وسایل و وسایل سابقه ای که در دسترس خود داریم از او باید استفاده کنیم تا حدی که قابل استفاده است. ما یک کشور هستیم که هنوز هم به کمک های بیرونی احتیاج داریم توسط اونا تامین میشیم. هر کشوری که شما ترکیه را مثال دادیم اکثریت کشورهای نمیکار میکنه و ما هم اخلاقا یه حق نداریم که این موضوع را به شکل چیز بکنیم که ما من حیثی یک چیز توفیلی هر چیز بری ما از بیرون بیای و ما تغذیه شویم. ما باید همینجا ما حق داریم به امرای جنگ یک جا به انکشاف فکر نکنیم. یعنی فکر ما به انکشاف خصوصا در سکتور نظامی یکی از ضرورتهای مبرم زمان است و ما نمیتونیم که به نمی شکل مثلا مردم یک چیزی مرا ببرو در مقابلش مرا اسلحه بیتا و بارود بیتا و مرمی بیتا. این امیره باید سرش فکر بکنیم و در فلان و پروگرام ما باشه.
مننه کابل خان. تدبیر د ازادي په سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان امنیتی ځواکونو سره مرسته او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو او د افغانستان د امنیتی ځواکونو روزنه ده چې په دې برخه کې د ته اشاره شوې ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په راتلونکي ساعت کې هم د موضوع ته ادامه ورکو. خو اوس د خبرونو وخت راو